غرمې 12 بجې شوې دونکو د مشال ریډیو په دیو بل خبري غړای کې زه هارون بچا یو وار بیا له تاسو سره يم. سلامونه درته وایم. په خبرونه کې نن سهار د خیبر پختونخوا په بنو کې د پولیسو په یو تاڼه د شوي وسلوال برید حال درکو. د غراس په اسلام آباد کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا د رابدل شوي ټول ګوندیزي غونډې په اړه هم معلومات درکو. د سیمې افغانستان په اړه یو شمېر نور رپورټونه هم دروو. خو پیل کوو د خبرونو نه چې منور شای وړاندې کوي.
اول د خبرونو سرټکی بنو ضلع کې وطانه باندې وسلوال برید کې شپږ ځانمرګیان وجل شوې دي. هیواد کې د ترهګرۍ ختمولو په لړ کې نن اسلام آباد کې د ټول سیاسي ګوندونو یو ګډه غونډه کیږي او د امریکا صدر باراک اوباما د خپل اتحادي هیواد جاپان د حفاظت لپاره خپل ژمنې یو وار بیا تازه کړې دي. اوس خبرونه د تفصیل سره. نن سهار د خیبر پختونخوا بنو ضلع کې تانه میریان باندې وسلوال برید شوی چې پکې د پولیسو د چارواکو د وینا تر مخه شپږ ځانمرګي وسلوال وجل شوی او یو امنیتي هلکار جوبل شوی دی. د پیښه کې شپږ تنه وسلوالو نن سهار خو شپږ بجې یاد تانه باندې برید وکړ چې پولیسو والا سره تر دریو غنټو جاري نښته کې ټول ځانمرګیان د تانې نه بهر وجل شو. پیښه کې د تانې مخې ته دوکانونو ته په جزوي توګه زیان رسیدلی دی. تانه میریان د بنو خار نا 12 کیلومتره شمال اړخته پرته ده. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان احسان الله احسان مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې د پیښې پلا په غاړه اخیستې ده. نن په اسلام آباد کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا رابلل شوی ټول ګوندیزه غونډه یا آل پارټیز کانفرنس کېږي چې د 10 بجو نه شروع شوه او تر ماښام 15 بجو پورې به جاری وي. په دې کې به د ټول هیواد سیاسي ګوندونو د امنیت ټینګولو لپاره یو متفقه تګلاره باندې غور کوي. قومي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړي بشرا ګوهر په دې اقلا نن مشال ریډیو ته ویل
ګوره مونږه بالکل یو اوپن مایند سره دا کړی دی. په چا باندې به خپل رائے خپله خبره به کوو. نورې پارټیانې به هم خپله خبره کوي. کنسنسس چې په سر راشي چې که آی وی چې نه اول خبرو اترو سره کیسه حل کول پکار دي. بیا که نه کیږي چې څنګه مونږه سواد کې مکړل چې اول خبرې وکړې خو خبرې چې هغه یې ونه منلې نو بیا کاروایی وموشله. دا به دا مشران وایي مونګه دې د پاره سر دغه نه کو بی ان پی یو پلیټ فارم ورکي چې ټول لیډران د کینیا
په غونډه کې د ګډونوالو په اړه د عوامي نېشنل ګوند اطلاعاتو سیکرټري سینیټر زاهد خان بیګا مشال ریډیو ته ویلي د جماعت اسلامي او پاکستان تحریک انصاف نه علاوه ټول ګوندونه د دې کې برخه اخیستلو ته سلا شوې دي او تمه ده چې په نتیجه کې به یې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په متفقه توګه تګلاره وټاکل شي. د افغانستان د عام روغتیا وزیر پرون په کندهار کې ویل چې د ماشومان د ګوزان یا پولیو ناروغي به مکمل ختم شي. سوریا دلیل د کندهار د سفر په وخت ویل د پخوا په نسبت اوس د 15 کلنو ماشومان ته په ګڼ شمیر کې ویکسین ورکول کیږي او له دې سره د امید پیدا شوه چې په افغانستان کې د ماشومان د ګوزان ناروغي بالکل ختم شي. هلته د کندهار ولی توریالی ویسا د ګوزان د ناروغي د مخنیوي لپاره په ویکسین ورکولو کې د خزو زیاته برخه ګټور او بلل او په دې لړ کې د مرکزی حکومت نه د زیات مالی او تکنیکی ملاتړ غوښتنه وکړه. په افغانستان کې سارونکي چې د امریکا په خاښ د بیا رغونې د منصوبو سارنه کوي واشنگتن ته مشوره ورکړي چې د امنیت او د درغلیو د اندېښنو له وجې د خپل لګښتونو ته بیا کتنه وکړي. د افغانستان د بیا رغونې ځانګړی مشر سارونکي جون سوپکو د پارلمان د سارنې د کمیټې غړو ته پرون ویلي د امریکا حکومت افغانستان کې د بیا رغونې د منصوبو لپاره د 40 بلیون ډالرو منځوري ورکړي خو لا خښکړې شوې نه دي. نوموړي ویلي په روان دوه کلونو کې چې څنګه امریکایي ځواکونه دغه هیواد نه وزینو د امریکایي سارونکو لپاره به دا ډیره ګرانه شي چې په ناامن سیمو کې د بیا رغونې د منصوبو په حق معلومه کړي چې په دې روان لګښت اسام کیږي او کنا. د مشال ریډیو خبرونه اوري. په داسې حال کې چې شمالي کوریا درېما اټمي ازموینه کړې د امریکا صدر باراک اوباما د اټمي وسلو په شبول د خپل اتحادي هیواد جاپان د حفاظت لپاره خپل ژمنې یو وار بیا تازه کړې دي. وایټ هاوس ویلی صدر اوباما د جاپان د وزیر اعظم شینزو ایبه سره د ټلیفوني خبرو پر مهال د غشمنه کړی ده. په دې لیکلي بیان کې ویل شوی صدر اوباما یو وار بیا پخلی کړی چې امریکا د جاپان د دفاع لپاره په خپلو ژمنو ټینګه ولاړه ده، او په دې کې به د امریکا د اټومي نظام د غځېدلې ویرونې وړاندیز هم شامل وي. دغه بیان زیاتوي د امریکا او جاپان مشرانو د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې د مهم ګامونو پورته کولو او د شمالي کوریا د ناوړه اټومي او بیلستیکي میزایلونو په اړه د اقداماتو په لړ کې د نږدې همکارۍ ژمنه وکړه. هلته د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری وایي نړیوالې ټولنې ته پکار دي چې د شمالي کوریا د ورستۍ ازموینې په وړاندې قوي او جدي غبرګون ښکاره کړي او ایران ته وښایي چې نړیوال قوتونه د اټومي وسلو د نه زیاتولو په کار کې سنجیده دي. کیری دا څرګندونې په واشنگټن کې د خبرو پر مهال کړي. په دې اړه چې د شمالي کوریا د نهې دورځې د ځمکې لاندې د درېیمې اټومي ازموینې په وړاندې څه ډول اقدامات وشي نوموړي تفصیلات نه دي څرګند کړي، خو هغه دومره ویل هغه سه چې شمالي کوریا د دغه بے پروا هسې اجازه نه لرله، ایران هم د دې کار اجازه نه لري. ایران د شمالي کوریا برعکس لدې انکار کوي چې اټومي وسلې جوړول غواړي، خو د یورینیم او د غنی کولو د بندولو لپاره یې د نړیوالو غوښتنه رد کړې ده. بلخوا په تهران کې روانې د اټومي توانایي د نړیوالې ادارې IAEA او د ایراني چارواکو ترمنځ خبرې اترې پای ته رسیدلې دي. په یاد اداره کې د ایران استازي علي اصغر سلطانیا پرون ویل دواړه خواوې په دې غونډه کې په ځینې نقطو سلا شوې دي، خو نوموړي د دغه نقطو وضاحت نه لري کړې. او بل خبر دا چې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا د یو نوی میډال یا تمغه اعلان کړی کومه چې بعد د دښمن د کمزوري کولو لپاره تر سره شوی ډرون او انټرنیټي حمله کوونکي ځواکونه ته ورکول کیږي. نو موړی چې د وزارت دفاع نه فارغیدونکي دی وایي د جنگي امتیاز تمغه په نوم دغه میډال سره به دا ممکنه شي چې پینټاګون به خپل هغه ځواکونه ته درناوی ورکړي د کومو غیر معمولی لاستراوړنې چې په جنگ کې نیخ په نیغه اثر غورځوي، خو په خپل په میدان جنگ کې د خطرونو سره مخامخ نوي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل هوري. پاکستانی طالبانو نن سهار د خیبر پختونخوا په بنو کې د پولیسو پر یو تاړه برید کړی دی. په اسلام آباد کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا را بدل شوی ټول ګوندیزه غونډه پیل شوې چې هدف یې د ترهګرۍ پر ضد یوې متفقه تګلارې مخې ته راوړل دي.
اکثریتی پارٹی چې کوم دینو هغه به د تشریف وروړي پاغي کې د امن لپاره د مذاکراتي ایجنډا د اریو پارٹی د تجاویز پرانا کې به مونږه مطلع چې جوړو.
د پاکستان د قبایلی سیمو خلک وایي حکومت له طالبانو سره د خبرو په لړ کې باید د دوی مشران په اعتماد کې واخلي.
قبایلو مشران چې بیا ورته دي کې راګاټ کی څنګه صحیح مانو کې حل روبه شي چې دایو فائدہ امن جوړ شي، یو خدای ته بهر په بار خبره وشي زور زبردسته اخو کمیابی نه.
د افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره بیا د پاکستان ستونزې حل شي. د سیمې د چارو یو څېړونکو په اړه وایي
پاکستان کې دا نه وایي چې خارجي ځواکونه به افغانستان کې وځي او پاکستان کې به فیصلې حل شي، دلته به امن قائم شي، داسې نه کیږي.
او د خیبر پختونخوا حکومت د موسیقۍ او نورو ښکلو هنرونو د زده کړې او پرمختګ لپاره اکیډمیانې جوړوي.
هر هنر کاغه موسیقي ده، کاغه شاعري ده، که مصوري ده، او که د هغې نه علاوه خطر کان دی، که موسیقي ده، خنایي ده، دوی ټولو ته به د خپل کار تیزولو موقع په لاس ورکولي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اورئ له مشال رادیو سره پاتې شي. اوریدونکو، وسلوالو نن سهار د خیبر پختونخوا په بنو کې د پولیسو پر یوې تاڼې برید وکړل چې امنیتي ځواکونو په ځوابي کاروای کې شپږ تنه ځانمرګي برید کوونکي ووژل. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال را سره د غبرید په اړه په تیره خبرونه کې دا معلومات شریک کړل.
هر وختي شپږ بجې خواوشه د پولیسو او د ارمی چې کوم زرایی دي د هغې تر مخه نصرګنده وسلوالو د بنو نه دولس کیلومتره شمال تانه میریان چې د پولیسو لویه تاڼه ده په دې باندې برید وکړو. په موکا چې موږ ورسېدو نو هلته نثار احمد تنولی د پوچ کم ڈی آئی جی دی او دغه رنګې آرمی ځوانان چې ګڼ شمېر دغلته را جمع وو د دوی په وینا شپږ ځانمرګي برید کوونکي وو چې هغې په دې تنه باندې برید کړی وو او د شپږو نه تر نهه بجو پورې د دواړو ترمنځ دغه انخته راسته وه چې اخر درې ګنټې پس د پولیسو او د آرمی په وینا شپږ سره ځانمرګي برید کوونکي دغلته ووژل شول. د نثار احمد تنولی ڈی آئی جی په پنځه چې کم دی هغه ځانونه الوزولي دي او پولیسو په مقابله کې هغه ختم شوي دي او کوم چې کم دی هغه روغ او چې کم دی هغه مړ شوی دی خو هغه باډي چې کم دی بلک شوی نه و. او دغه رنګ یې د مخالف لوري نه کم متنوعاله په هغوی باندې ډزې کړې دي مقابله کړې ده. یو د پاکستاني سرتېرو په هغه کې ژوبل شوی دی. درې ګنټې نه پس هغه چې کومه کاروایي وشوه علاقه اوس چې کم دی کلیئر شوی ده. سرچ اپریشن هم ختم شوی دی او په علاقې کې مکمل چې کم دی هغه نه پس کاروایي ودراوله. تحریک طالبان پاکستان مرکزي ویان احسان الله احسان د نامعلوم ځایونه د ټلیفون په کرښه مشان ریډیو ته وویل چې د دې برید ذمہداري دوی په غاړه اخلي.
اوریدونکو دا پسیمه کې د مشال ریډیو خبریالو چې په بنو کې د بنو کې د پولیسو پر یو تاڼه د شوي وسلوال برید پاړې معلومات راکوي.
دا مشال ریډیو دا
او اوریدونکو سره زو یو بل رپورت ته په اسلام آباد کې د عوامي نشتر ګوند لخوا را بدل شوی ټول ګوندیزه غونډه پیل شوې ده چې پکې به د ترهګرۍ پر ضد یو کوټلې کړنلاره ټاکلې شي. زموږ همکار ریاض مساخیل دغه غونډې ته ورغلی دی او دا یو رپورت یې موږ ته را لېږلې ده.
د عوامي نېشنل ګوند لخوا د ترهګرۍ ختمون او امن د بحاله د سرخط لاندې را بلل شوې یو ورځنۍ غونډه کې مسلم لیگ نون، مسلم لیگ کاف، جمعیت العلماء اسلام، قومي وطن پارټي، پښتونخوا ملي عوامي پارټي او دغه رنګ نور سیاسي او مذهبي جماعتونه ګډون لري. د غونډې په لیدو نو وړاندې مشال ریډیو سره مختصر خبرو اترو کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وینا و:
یو حلم پکار دی د دې مسلې لپاره چې د خبرو اترو لار باندې یو حل دی مسلې لپاره.
هم دغه ګون یوې غړې میرمن بشرا ګوهر مشال ریډیو ته د غونډې د تفصیل په حق لوي چې د دوی مقصد په نورو ګوندونو خپل خبره منل نه دي بلکې ملک د پوخ امن او کلاري د پاره قومي اتفاقي رائے پیدا کول دي. دا زیاتوي:
ګوره مونږه بالکل یو اوپن مایند سره دا کړی دي، خپل خبره وکړو، نور پارټیان به هم خپل خبره کوي. کنسنسس چې په سر راشي چې آی وی چې نه اول خبرو اترو سره کیسه حل کول پکار دي. څنګه مونږه سواد کې مخړل چې اول خبرې وکړې خو خبرې چې هغه
بل طرف ته د قومي وطن پارټي یوې زنانه غړې انیسا زیب طاهر خیلی وې چې د غونډې را بللو کې ډېر وخت واغستې شو باید چې دا 15 کال وړاندې را بللې شوې و. دا زیاتوي:
ورځي به موږ خپل پوینټس دی هغه به موږ هلته ډیسکرایب کوو. اصل کوشش دا دی بوبا ګورو چې دا بس آفر کوي او دا بس ایکسپلین کوي چې دې څه کړې دي امن لپاره او بیا چې کوم هغه کې موږ ته څه حقیقت هغه اختاریږي موږ به هغه سپورټ کوو که نه جسټ ایکسرسایز ان فیوټایل موږ هغه به هم پوینټ اوټ کوو.
مشال ریډیو چې کله د مسلم لیگ نون نه تاسو کو چې آیا دوی څه قسمه تجاویز په پام کې لرلې دي نو د دغه ګوند جنرال سیکرټري اقبال ظفر جګړه وینا وا:
دا خو د دې ایجنډې باندې ډیپینډ کوي. موږ خو مقصد دا دی چې د امن د پاره چې څونه کوششونه یې پاره کې د موږ
دغه رنګ د سنی اتحاد کونسل مشر صاحبزاده فضل کریم وسلوالو سره د مذاکراتو په حق کې نو او وی ویل چې تر اوسه د جنگ کې تر سلويختو زرا زیات خلک وجلی شوې دي د هغوی خون باندې چا په غاړه وی. د زیاتوي
کې یې ترې کې مذاکرات کی آړ نه وو مزید اپنے آپ کو مضبوط اور مستحکم کریں.
دی وی چرتا دا سے خونه دا چې د مذاکراتو په شاد دوی خپل ځان نور مضبوطول غواړي. تاسو د دوی وړاندیز ته وګورئ. دوی وی سکیورټی ادارو سره خبرې نه کوو، حکومت سره خبرې نه کوو، نو بیا بل کوم داسې اداره دا چې دوی بور سره خبرې کوي او بل دا چې کم سلويغ زره خلک وجل شوې دي هغه د چا پزیمه دی. خلکو سره مخ کې هم خبرې اترې او معاهده شوې دي د هغه څه نتیجه ده. نو که هغه حال بیا هم جوړیږي نو زویم چې بیا د مذاکراتو هیڅ فائده نشته.
مذاکرات کا میں سمجھتا ہوں کہ فائدہ ہی کچھ نہیں.
د پختونخوا ملی عوامی ګوند لخوا یو ډلې د مشر محمود خان اچکزی په مشرۍ کې غونډه کې ګډون لرلو خو د دوی وینا وا چې د غونډې نوړاندې په دې اړه خبرې کول نه غواړي. د دې ترڅنګ جماعت اسلامی او تحریک انصاف غونډه کې د ګډون نه انکار کړی دی. د غونډې تفصیلات به نن ماخام شپږ بجې میډیا ته ورکول شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو زمونږ په اسلام آباد کې یو بل خبريال سراج ظهیر هم دغلته چې کما ټول غونډیزه غونډه روانه ده ته دغه ځای ته ورغلی دی. سراج، تا ته ستړي مشي وایو او کراته ووایه چې دغه غونډه پیل شوې ده نو کم مشران ورته راغلي دي، چا چا پکې ویناګانې کړې دي، څه تفصیل موږ سره شریکولی شي؟
جی ہرون بچا دا غونډه چې ده وسنا یو ګنټه وړاندې په 11 بجې په باقاعده توګه پیل شولا. په دې غونډه کې رومبه کې ابتدایي کم تقریر دی اغاز پندیروري خان اوکو او پاره کې ویل چې دا یو واځي دا عوامینشل ګون مثلا دا د ټول ملک مسله دا سیاسي کم پارټیان چې دي دانن وزیر لپاره یو شوبې دي چې موږ په متفق توګه یو لار اوټاکو او دې تمخ کارګلا چې نن بداسي ولې عمل یو کړن لار روزي چې خبر تر هغه غری خلاف د پارا ډیر ښه د تر هغه غری د مخنیوي لپاره ډیر غوره ثابت شي. لدی روسو چې دینو هرون بچا د میډیا کم کسان چې وو لاغې دی ویل چې تاسو اوس بهر لاړ شئ ځکه چې دا ان کیمرا غونډه ده او په دوه بجو پورې به یو غونډه روان وي. د دوه بجو نه روسو چې دی بیا به یو بل غونډه روان وي, بل سیشن به روان وي. د هغې وروسته به شپږ بجې چې دی نو میډیا سره خبرې کوي او د مشترکه کومه دغه چې دا بریفنګ دی هغه به ورکوي. او دغه به روباسي خو زه تاسو په دې کې هارون بچا دا هم ووایم چې دوی ویل چې موږ د فاټا کوم چې پارلیمنټیرین دی هغوی ته هم بلنه ورکړې وه. خو دا وخت چې دی نو د فاټا د پارلیمنټیرین په کلیسي وطن نه دی راغلی کړی چې زما په دې حوالے سره د سید خان سره خبرې وشولې. کوم چې عوامي نیشنل پارټي ترجمان دی نو هغه ماته ویل چې په دویم سیشن کې به راځي. دغه شانتې ایم کیو ایم هم په دې کې ګډون نه دی کړی, هغه به هم د دوی وینا ده چې هغه په دویم سیشن کې راځي. خو هارون بچا دلته چې کوم په متفقه توګه کوم زموږ د سیاسي رهنماګانو سره خبرې اترې وشولې نو هغوی ډېره هیله لري چې یاره دا کانفرنس چې دی دا امن کانفرنس چې دی دا به د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ډېر ګټور ثابت شي.
صحیح شو, ډېره مننه. تاسو ته به د نورو معلوماتو لپاره هم وخت په وخت راځو. خوشاله اوسئ.
مشال ریڈیو د منی او رنا زیر
اوریدن کو تاسو اوریدل چې په اسلام آباد کې د عوامي نېشنل ګوند په بلنه رابدل شوی جوړ شوی ټول ګوندی زغونډه پیل شوی ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په پاکستان کې د امریکا له سفیر سره په خپل ملاقات کې هم په دغه موضوع خبرې کړې دي. دغه راز د صوبې د اطلاعات وزیر ویلي چې د غونډې هدف د ترهګرۍ پر ضد په یو متفقه تګلارې سلا کېدل دي. نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورت کې ورو.
نن په اسلام آباد کې د ترګړې په اړه ټولګندیزه غونډه رابلل شوې ده او هم په دې لړ کې د وزیر اعلی هاوس په خبر نه د خبرې شوې یوې خبر پاڼې تر مخه د پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د دې ټولګندیزه غونډې په اړه د امریکایي سفیر ریچارډ اولسن سره په خپل ملاقات کې هم خبرې اترې کړې دي. د خبر پاڼې تر مخه وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په منطقه کې د امن لپاره د عوامي نېشنل ګوند د هڅونه امریکایي سفیر ریچارډ اولسن خبر کړو او هوډ یې سرګند کړو چې دا ټولګوندیزه غونډه به د سیمې په صورتحال مثبت او اوږدمیاده اغیز ولري. په اسلام آباد کې رواني د دې ټولګوندیزې غونډې په اکړه د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا ابتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې د دې ټولګوندیزې غونډې وروسته به د دې په رڼا کې د صدر او پوځي مشرتابه سره خبرې کوي.
زمونږ آل پارټیز کانفرنس دی او هغه په اسلام آباد کې کیدونکې دی. اکثریتي پارټۍ چې کم دی نو هغه به دې ته تشریف وړي. کې چې کوم دی نو د امن لپاره د مذاکراتي ایجنډا د اریو پارټۍ د تجاویز پرانا کې به مونږه مطلب چې جوړو او دا غي په حواله باندې چې کوم دی متفقہ چې په سیم پیج راشو بیا به کوم دی نو مونږ د پریزیدنت سره او د پریزیدنت صاحب نه پس چې کوم دی نو بیا د ارمی قیادت سره به مونږ مشوره کوو او مونږ به میدان ته وزو.
جماعت اسلامي او تحریک انصاف په دې غونډه کې ګډون نه کوي. کله چې می په دې لړ کې د جماعت اسلامي د نائب امیر سراج الحق نه پوښتنه وکړه نو هغه ویل چې دوی ځکه په دې کې ګډون نه کوي چې د حکومت ختمېدو ته څو ورځې پاتې دي او بل دا چې د رنګ مهمو فیصلو کې استابلیشمنت زیات لاس لري. خو کچري د دې ټولګوندیزي غونډې پر وړاندې کې دوی سره مثبت ګام واغستلو نو جماعت اسلامي به بیا هم تایید کوي.
پاکستان اسٹیبلشمنٹ سو پورے چھ پرتم مسلو کے افکار رول ادا کول نہیں ادا کرے پر وقت پورے دا صرف ناس تا پاس تھا او منگ زکا پدے باور نہ کرو چھ دا مجلس دا امن دا پارا دی را
د یادونه وړ ده چې د ترګړۍ په اخلا په اسلام آباد کې په دې ټولګوندیز غونډه کې سشاو خوش پګښت د پاکستان لوی سیاسي ګوندونه ګډون کوي. ولام غوث مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 1550 او 15,500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د وسلوالو طالبانو لخوا وړاندې کړل شوي د سولې د خبرو پر وړاندیز غور کوي، او په دغه لړ کې د هیواد له سیاسي ګوندونو سره سلا مشورې هم پیل کړې دي. د قبایلي سیمو اوسیدونکي وایي په دغه خبرو اترو کې د قبایلي مشرانو رائے هم باید واخیستل شي. په دغه موضوع زموږ د همکار منور شاه دا رپورټ اورو.
پاکستان کې وسلوالو طالبانو حکومت ته د سولې د خبرو اترو لپاره وړاندیز کړي، او د هیواد بیلابیل سیاسي ګوندونه د مذاکراتو په اړه د یو بل سره سلا مشورې کوي. که څه هم ټول هیواد د بدامنۍ سره مخ دی، خو په دې حواله قبایلي سیمه تر ټولو ډیره متاثره شوې ده، او ځینې قبایلي مشران ګیله کوي چې د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو اترو کې دوی نه شاملول کیږي. په دې ورستیو کې د کورمې ایجنسۍ د شخړو د هوارولو لپاره د ټولو قبایلو مشترکه لویه جرګه جوړه شوې ده. د یادې جرګې غړی ملک فخر زمان بنګش د طالبانو سره د مذاکراتو په اړه وایي د کې هیڅ شک نشته چې جنگونه تل د خبرو اترو د لارې ختميږي، خو په دې شخړه کې قبایل تر ټولو ډیر اغیزمن شوي. په کار دی چې دوی هم په روغه جوړه کې شامل کړي شي.
مخفل خیال خدانه چې دا سره کوي چې د قبایلو مشرانو پترو شي، قبایلو مشرانو ته پته لګي چې تر دې دې مسالې حقیقت حل سره دا بګیدار د قبایلو مشرانو ته دیا ورکې دي کې راګاډ کی او چې یې څنګه صحیح مانو کې حل روبسي ته یو پایدار امن جوړ شي. یو خدای ته به هر په بار خبره وشي زور زبردسته اخو مخالفت کمیابی جنا
دا راز د متحده قبایل پارټۍ چې په سیمه کې د سیاسي حالو زلو د اجازت نه پس جوړه شوی مشر حبیب ملک اورکزی وای هغه او د هغه پارټۍ د وسلوالو سره د سولې د خبرو اترو هرکلی کوي، او دا نظر لري چې د دې مسلې لپاره د مذاکراتو نه علاوه بل حل نشته. خو نو موړی ګیله کوي چې په دې کې قبایل نه دي شامل کړل شوی، او د قبایلو پارلماني غړي په مکمله توګه د خپل ولس نمائندګي نه کوي.
کم پارلمان غیر خپل علاقې ته نشي تللی، هغه خپل خلکو سره نشي ملاوی دی، نو هغه په مذاکراتو کې څه خپل یو کردار ادا کړي؟ او صرف آیا دغه لس دولس کسان زمونږ د قبایلو مشران دي؟ نه، دا غلطه خبره ده. زمونږ الحمدلله د هرې ایجنسۍ اهم مشران چې کم دي، هغه څلوېښت روغ پنځوس چې کم اهم غړي دي، هغه د هرې ایجنسۍ موجود دي. نو زه را وایم چې هغه ټولو مشرانو یوه ګرین جرګه شته، پارلمان غړو سره دې کې څه حیثیت نشته. دی
د سولې په خبرو اترو کې د قبایلي ولس د ګډون په اړه مو د پخوانی سفارتکار او سیمایزو چارو کارپوه ایاز وزیر نو پوښتل. هغه وایي چې په سیمه کې د امنیت او جوړجاړي لپاره هر ډول عمل کې د قبایلي مشرانو موجودګي ډېره ضروری ده.
چې کله نه دا جنگ شروع شوی دی د 9/11 وروسته، نو په قبایلي سیمه کې چې څه کیږي دا هغه وخت نه راواله تر اوسه پورې تپوس خو څوک نه کوي، کني داسې به نه کېدل. خو اوس یوه خبره دا شوې ده چې د خیبر پختونخوا گورنر قبایلي دی، هغه د بجوړ ایجنسۍ سره تعلق لري. نو د گورنر په حیث د پاکستانی صدر نمائنده د قبایلو ایجنسو هم گمان کوم چې کدست معاملای نو دا غوی کناستل یا دا غوی سره خبره مشوره نو اب ضرور خبرې زګه چې د قبایلو لپاره پدینا غټه چوکۍ بلانیشتا.
ایاز وزیر زیاتوی دا ډیره خبره ده چې د صوبې گورنر انجینیر شوکت الله په خپل قبایلی دی او د سیمې پر روایتو خبر ده. نو امید ده چې د قبایلو په حواله چې څومره خبرې کیږي د مشرانو سره به پکې لازمی سلام مشوره کیږي، او دا ډول تر سره کیدونکو خبرو سره امن راتللی شي.
منور شاه اوریدونکو، د افغانستان حکومت د امریکایي ولسمشر براک اوباما د هغه اعلان هرکلی کړی دی چې ویلي دی له افغانستانه به د یو کال په موده کې 40,000 امریکایي سرتیری وباسي. افغان حکومت د نوموړي دغه اقدام د امن پر لور د یو ګام په توګه یاد کړی دی، خو آیا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تګ به په سیمه کې امن ته لار هواره کړي او کنه؟ په اړه یو ورو زموږ د همکار مجید بابر دا رپورټ.
تیر شپه په واشنگتن ډی سی کې د امریکا د کانګرس غړي غونډې ته د دغه هیواد ولسمشر باراک اوباما د کلنۍ وینا پر مهال د افغانستان نه د 40,000 امریکایي سرتیرو خپل هیواد ته د ستنېدو اعلان وکړ. هغه په خپل وینا کې وویل چې 2014 کال به په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې د ترهګرۍ پر ضد د جګړې د خاتمې کال وي.
While Afghan security forces take the lead.
په دې پسرلی کې به زموږ ځواکونه د ملاتړ کوونکو په حیث دنده پر مخ بیایي او افغان ځواکونه به مشري په غاړه اخلي. نن شپه زه اعلان کولای سم چې په راتلونکي کال کې به نور 4000 امریکایي عسکر له افغانستان ستانه سي. د وتلو دا لړۍ به روانه وي او د 2014 کال تر پای به په افغانستان کې زموږ جګړه پای ته ورسیږي.
که هم امریکای د افغانستان نه د خپل سرتیرو د ستنېدو اعلان وکړ او ژمنه ده چې په 2016 کال کې به دغه جګړه پای ته ورسوي، خو پښتنه ده چې د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو ستنېدو سره به په خاص توګه په افغانستان او پاکستان کې او په عامه توګه په سیمه کې امن راشي او کنه. په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی سیکرټر شمشاد احمد د دې پښتنې په ځواب کې وایي چې یوازې د جنگ خاتمه او د پوزونو د نشټوالي مطلب امن نه دی.
امن صرف
د پوځي جګړې د خاتمې نوم نه دی. که پوځي جنگ هم نه وي نو امن نشي راتلی، ځکه چې تر کومې د خلکو په ذهنونو کې امن نه وي راغلی تر هغې امن نشي راتلی، او ذهنونو کې به امن هله راځي تر کومې چې د هغوی د ژوند ستونزې نه وي هوارې شوي، هغوی ته د ژوند د ښه تېرولو سهولتونه نه وي ورکړل شوي، د هغوی د بچو لپاره سکولونه او کالجونه نه وي جوړ کړل شوي، او که نړیواله ټولنه واقعي امن غواړي نو دا سهولتونه د سیمې ولس لپاره برابرول د نړیوالې ټولنې ذمہواري جوړیږي.
سیړونکي په دې نظر دي چې په افغانستان کې که امن یا جنگ وي نو نیخ پنیغ اثر یې په پاکستان پریوزي. په پیښور کې مې د افغان چارو کارپوه او خبریال رحیم الله یوسفزی نه وپوښتل چې آیا د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د ستنېدو به په پاکستان څه مثبت اثر وي او کنه. نو هغه وایي
پاکستان کې خپل تحصیلي مسلې دي، نو پاکستان کې دا نه چې خارجي ځواکونه به افغانستان کې اوسي او پاکستان کې به مسلې حل شي دلته به امن قائم شي داسې.
خود پاکستان د داخله چارو پخوانی وزیر جنرال ریټایرډ حامد نواز وایي چې د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د ستنېدو نه پس به په پاکستان کې د سختدریزو او وسلوالو ډلو سره د خبرو اترو لپاره زمینه برابرولو کې اسانتیا راشي.
زما په نظر په پاکستان کې هم داسې عناصر شتون لري چې کله د افغانستان او د سیمې نه امریکایي فوجونه وځي نو بیا هغوی د سختدریزو سره خبرې ترې کولی شي، ځکه چې تر کومې سیمې کې د امریکا موجودیت وو نو ډیر سیاسي او مذهبي قوتونه داسې وو چې خبرو اترو ته غاړه نه یې خوده. خو د بهرني ځواکونو د وتلو نه پس هغوی په پاکستان کې وسلوالو طالبانو سره خبري کولی شي او په پاکستان کې د ترهګرۍ لړۍ ختمې دی شي او یو داسې پریکړې ته هم رسیدلی شي چې پاکستان کې استحکام راتللی شي.
خو د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی سیکرټر شمشاد احمد وایي چې تر کومې د افغانستان نه د سیمه ایزو او نړیوالو قوتونو د ګټو میدان جوړوي تر هغې په خاصه توګه په پاکستان او افغانستان او په عامه توګه په سیمه کې امن نشي راتلی.
د مجید بابر رپورت مواردو او اوریدونکو، ملګری ملتونه له 2014 میلادي کال څخه ورسته په افغانستان کې د بشر د حقوقو وضعیت ته اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ټینګار کوي چې د دې ستونزو د هواري په مقصد د افغان حکومت او ملګرو ملتونو ترمنځ د همغږۍ فضا باید لا پیاوړې شي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په رپورت کې.
د ته په پام چې را روان اوړی د ټول هیواد امنیتی چارې افغان ځواکونو ته سپارل کیږي، ملګری ملتونه اندېښمن دي چې د بهرنیو ځواکونو وتل به د ولایتونو په سطحه یو لړ ستونزې راولاړې کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي یانکوبش د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل ښایي له 2014 کال نه وروسته د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي ډېر زیانمن او له ستونزو سره مخ شي.
د ملګرو ملتونو تمرکز د انتقال په ملکي برخه باندې دی. ډېر شمېر نړیوال کونه له افغانستانه وځي او د ولایتي بیا رغونې ټیمونه تړل کیږي. دا په محلي کچه د مالی او تخنیکی مرستو د کمښت برخه کې ځینې ستونزې راولاړې کړې. باید د افغانانو د ملي لومړیتوبونو له مخې ځینې پروژې عملي شي تر څو پراختیا او بشري ملاتړ ته لاره هواره کړي.
دغه غونډه د افغان حکومت او ملګرو ملتونو ترمنځ د لګښتونو د همغږي کولو په هدف جوړه شوې وه. کوبش افغان ځواکونو ته د امنیتي انتقال بهیر وستایه او دا یې د حکومت لپاره لویه لاسته راوړنه وبلله. نوموړي له افغانستان سره د دوامداره مرستو ډاډ ورکړ او ویې ویل دوی د افغانانو د ملاتړ او د افغان ځواکونو د وړتیاو د لوړولو په برخه کې خپلو ژمنو ته وفادار دي. د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول بیا د افغان حکومت او ملګرو ملتونو ترمنځ د همغږۍ په پیاوړتیا ټینګار وکړ. ښاغلي رسول وویل دوی دوی او ملګرو ملتونو ترمنځ پیاوړی همغږي کولای شي د مهمو او ضروري پروژو په عملي کېدو کې ښه رول ولوبوي.
موږ د حکومت او یونما پروستی او د لوړې کچې په ملاقات کې په داسې یو میکانیزم موافقې ته ورسېدو چې کولی شي په افغانستان کې د شفافی او حساب ورکوونکي همغږۍ سیستم رامنځته کړي. له دې وروسته به د افغان حکومت او ملګرو ملتونو ټولو نمایندګیو ترمنځ مسایل لا په همغږۍ کې وي.
له دې وړاندې ځینو نورو ارګانونو هم د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې، خو افغان حکومت تل دغه اندېښنې بې ځایه بللي. د امنیتي انتقال د کمیسیون مشر اشرف غنی احمدزی د سه شنبې په ورځ په کابل کې وویل د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به هیڅ ډول خلا رامنځته نه شي او افغانان باید د راتلونکي په اړه ډېر ډاډه واوسي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو دولس نیمې بجې شوې، له منور شابه د خبرونو لنډیز واورو.
نن په اسلام آباد کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا را بلل شوی د امن لپاره ټولګوندیز غونډه یا آل پارټیز کانفرنس شروع شوی چې پکې د هیواد زیاتره سیاسي ګوندونه ګډون کوي. د غونډې د پرانستې پر مهال خپل وینا کې د عوامي نېشنل ګوند مشر استندیار ولی خان وویل د ترهګرۍ مسله ټول هیواد ته پېښه ده چې د مخنیوي لپاره به ټول سیاسي ګوندونه په شریکه تګلاره ټاکي. نن سهار د خیبر پختونخوا بنو ضلع کې تانا میریان باندې وسلوال برید شوی دی چې پکې د پولیسو د چارواکو د وینا تر مخه شپږ ځانمرګي وسلوال وژل شوي او یو امنیتي اهلکار جوبل شوی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر سوریا دلیل د کندهار د سفر په وخت ویلي د پخوا په نسبت اوس د 15 کلونو نه اخته ډیر ماشومانو ته ویکسین ورکول کیږي او له دې سره امید پیدا شوی چې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن ناروغي بالکل ختم شي. په افغانستان کې سارون کې چې د امریکا په خرج د بیا رغونې د منصوبو سارنه کوي، واشنگتن ته مشوره ورکړي چې د امنیت او د درغلیو د اندېښنو له وجې خپل لګښتونو ته بیا کتنه وکړي. په داسې حال کې چې شمالي کوریا درېمه اټمي ازموینه کړې، د امریکا صدر باراک اوباما د اټمي وسلو په شمول د خپل اتحادي هیواد جاپان د حفاظت لپاره خپل ژمنې یو وار بیا تازه کړې دي. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری وای نړیوالې ټولنې ته پکار دی چې د شمالي کوریا د ورستې ازموینې په وړاندې قوي او جدي خبرګون ښکاره کړي. ویران ته وخایي چې نړیوال قوتونه د اټمي وسلو د نه زیاتولو په کار کې سنجیده دي. هلته په تهران کې روانې د اټمي توانایي د نړیوالې ادارې IAEA او د ایراني چارواکو ترمنځ خبرې اترې پای ته رسیدلې دي. او د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا د یو نوی میډال یا تمغه اعلان کړی کوم چې با د دښمن د کمزوري کولو لپاره تر سره شوی ډرون او انټرنیټي حمله کوونکي ځواکونو ته ورکول کیږي.
د خبرونو لنډیز مول منور شاه اورید. اوس د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی ل سراج زهیر اورو.
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله خان ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې به امن راوستل زما لومړی ترجیح وي او د گورنر هاوس دروازې د سیاسي تړون نه پرته د ولست لپاره پرانستې شوي دي او دوی به به طرفه کردار ترسره کوي. ادارې وایي چې خپل خبرو کې گورنر انجینیر شوکت الله خان دا هم ویلي دي چې په فاټا کې امن راوستلو لپاره د ټولو قبایلو مرسته ضروری ده. د جرګې د لارې ټول قبایل یو موټی کې دي شي چې دغه سي دوی د فاټا د پرمختګ لپاره خپل دار تر سره کړی. اداري وړاندې لیکي چې هر چا ته معلومه ده چې د تیرو سو کالو راهسه د ترهګری په نتیجه کې د غنو سیاسي، مذهبي، قومي او سیمایزو مشرانو او پوزي ځوانانو په شمول دولت د لکونو خلکو د سر او مال د زیان سره سره د ملک او په خاص ډول خیبر پختونخوا صوبا او فاټا کې زیات تر ځانګړي ته نقصان رسیدلې دي او د ترهګری ور یو نوې رنگ او شکل خپل کړي دي. اداري وایي چې ترهګری موټی شوی دي نو ځکه په داسې حالاتو کې د ترهګری خاتمه بيخي ضروری ده او دا کار تر هغه وخت پورې ممکن نه دی تر کومه چې د ترهګری په ضد د ملک ټول سیاسي ګوندونه او قومي او ولسی مشران یو موټی شوي نه وي. اداري مخکې وایي چې د تیرو سو کالو په دوران د ولس سیاسي او مذهبي مشرانو، د امنیتي ځواکونو په زرګونو اهلکارو او د ولس د عامو وګړو د سر او مال قرباني په نظر کې وساتلې شي نو واضح ده چې ترهګری تر اوسه د هیڅ چا ارادي او فکر غیر متزلزل کړي نه دی او نن ترهګری د مقابله څخه ترهګر د چا په ورستو کولو کې کامیاب شوی دی. کومه چې د امید خبره ده، خو د ولس او د مختلفو مشرانو دا امید او کلکه حوصله به هله په پوره ډول رنګ راوړي کله چې د را روانې میاشتې په شپاړسمه نېټه موجوده حکومت خپله موده پوره کړي او د راتلونکو انتخاباتو دپاره په مشوره نګران حکومت رامنځته کړي. اداریه اخیر کې لیکي چې د نوي ګورنر په حیث د انجینیر شوکت الله خان د سوګند دستوره کې د دوو سیاسي ګوندونو نه علاوه د نورو لویو ګوندونو شمولیت دا ښکاره کړه چې نګران سیټ به هم په غوره توګه جوړ شي چې په نتیجه کې به یې جمهوریت د هر قسمه زیان څخه محفوظ پاتې شي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د پاکستان او ایران ترمنځ د 1,50,000,000,000 روپو ګیس پایپ لاین غځولو باندې اتفاق وشو او دا شان به په 16 میاشتو کې 1.1 کیلومیټره پایپ لاین غځولی شي. ادارې وایي چې دې سره به پاکستان ته روزانه 500,000,000 کیوبیک فیټ ګیس ترلاسه کیږي او وروسته به دا ګیس 1,00,000 کیوبیک فیټ ته رسولی شي چې ورسره به پاکستان کې 1,00,000 میگاواټ اضافي بجلی هم پیدا کیږي او دغه رنګ به د دې اثرات په معیشت او کارخانو پریوزي. ادارې وایي چې اوس به دا کتلی شي چې دغه منصوبې ته څومره زر عملی جامه اغوستې کیږي او بل طرف ته امریکا هم د دې منصوبې په حق کې نه ده، بلکې امریکا په نورو منصوبو کې پاکستان ته د مرستو او امداد وړاندیز هم کړی دی. نو اوس به دا کتلی شي چې پاکستان د توانایي بحران حل کولو لړکې څومره پاخه ګامونه اخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټایمز رسپانه لیکي په عمومي ډول پاکستانیان په دې پوهېدلو کې ناکام شوي دي چې هیواد یې په افغانستان کې د ستونزې یوه برخه نه چې یو حل ګڼل کیږي. رسپانه زیاتوي په دې پوهېدلو کې هم دوی ناکامه شوي دي چې که نړۍ تر اوسه په افغانستان کې د پاکستان لخوا د ممکنه رول لوبولو نه ډډه کولو ته څه اهمیت نه دی ورکړي، نو د دې دا معنا ده چې د 2014 وروسته نړۍ په پاکستان تکیه کولو ته نه ده تیاره. ډیلی ټایمز لیکي داسې ښکاري چې نړیوال پاکستان ته د ملګري او دښمن په سترګه ګوري. ملګری په دې چې تر 2014 د نیټو د رسد لارو لپاره د پاکستان ضرورت دی او دښمن ځکه چې پاکستان په خپله خاوره د طالبانو ملاتړو او د القاعده په موجودیت ځان غلی کړی دی. رسپانه لیکي که د لندن په ځای په پاکستان کې درې اړخیزه سرمشریزه غونډه جوړه شوې وي نو زیاته کامیابه به ګرځېدلې وه. رسپانه لیکي پاکستان خپل اهمیت غواړي چې باید د سولې پروسه د دوی له لارې حل شي او پوښتنه راپورته کوي آیا نړۍ دې ته تیاره ده چې د پاکستان دغه اجاره دارانه رویه وزغمي. رسپانه د پاکستان په انګریزي او اردو ژبې رسپانو کې ستونزې په ګوته کولو سره لیکي چې د لوستونکو فکر باندې خراب اثر کوي او زیاتوي د افغانستان په اړه لیکوالان زیاتره د هیواد د سولې د مستقبل په اړه منفي نظر وړاندې کوي. ډیلی ټایمز لیکي د دې دا مطلب نه دی چې ګینې دوی په افغانستان کې امن نه غواړي، خو کېدای شي دوی په هیواد کې امریکا او د هغې د ملګرو سپکاوی لیدل غواړي. رسپانه لیکي که امریکا او ملګري یې په افغانستان کې د سولې لپاره مالي او ځاني تاوان زغمي نو بیا ولې دا خبره پاکستان پریشانوي. بلخوا د یوریشیا ویو په نامه یو څېړنیزه اداره لیکي په داسې حال کې چې امریکا له افغانستان خپل سرتیری د وستلو عمل د تیزولو اعلان کړي، د دوی د تګ لپاره پاکستانی لارې واپس خلاصې دي چې د نامعلومه حد پورې د منځني ایشیا تجارت ته تاوان رسوي. رپورټونه وایي امریکا تر راتلونکي کال له افغانستان نه د 16,000 امریکایي پوځیانو تقریبا نیمه برخه د وستلو پلان لري. اداره لیکي د دې دا معنا ده چې د امریکایي پوځي پلان جوړونکو لخوا د افغانستان نه د واپس تګ لپاره ټاکل شوي لارو باندې به د تګ عمل زر شروع شي. د وار په وار ځنډ لامله د افغانستان نه د سامان وړلو عمل سست شو چې د منځني ایشیا اوږدو لارو سره د امریکا د دفاع وزارت باندې هر میاشت تقریبا 100 میلیون ډالر خرچه راتلله، خو د اسوسییټډ پریس خبري ایجنس رپورټ وایي د امریکایي پوځ لپاره د پاکستان لارې خلاصې شوې دي. اداره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان مارکس پیټ لخلي زیاتوي په دا وروستیو ورځو کې لومړی کنټینر یې پاکستان تاوړې دلی دي چې له افغانستان د ځواکونو د وستلو د بهیر برخه ده. د پاکستان لخوا لارې بندولو لامل امریکا اوګدا او ګران لارې استعمالوله چې د افغانستان د شمالي برخو نه په منځنی ایشیا او روس تیرېدله. اداره زیاتوي سامان به بیا هم د منځنی ایشیا له لارو وړل کیږي چې د پاکستان لخوا لارې د تړلو فیصلې نه مخکې دغه برخه د منځنی ایشیا او پاکستان ترمنځ برابر و.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، د برتانیا دفاع وزارت وایي چې په افغانستان او عراق کې نږدې 4,500 بې پیلوټ الوتکې یا ورکې شوي او یا هم لوېدلې دي. دغه وزارت په وینا په دغو الوتکو کې وړې لوی او توغندي ویشتونکي شامل دي چې اکثره یې لرې کنټرولې دي. په دغه اړه تفصیل عصمت څاروان اورو.
برتانیا په عراق او افغانستان کې 420 الوتکې بایللې دي. د الوتکې لویدلې، ماتې شوي او یا د عملیاتو په ترڅ کې بې درکه شوي دي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې د برتانیا دفاع وزارت ویلي چې 420 بې پیلوټه الوتکې د تخنیکي ستونزو او د کنټرول د خرابۍ له کبله په داسې سیمو کې لویدلې چې دښمن هلته موجود و. د ګارډین د راپور پر اساس په دغو الوتکو کې چې په تیرو 15 کلونو کې ضایع شوي، کوچنۍ، لویې او توغندي ویشتونکې بې پیلوټه الوتکې شاملې دي. اکثره بیرته ترمیم شوي نه دي او له دې درکه برتانیا په میلیونونو پاونډ زیان کړی دی. د دفاع وزارت په یوه یاداش کې راغلی چې د دغو الوتکو د لویدو په نتیجه کې هیڅ راز مرګ ژوبله نه ده پیښه شوې. تیره میاشت رسنیو وویل چې برتانیا په افغانستان کې د ماشومانو د لوبو د وسیلو په شان له کوچنیو بې پیلوټو الوتکو څخه کار اخلي. د لویدیځو رسنیو د راپور له مخې د برتانیا دفاع وزارت غواړي چې د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت 1.5 نورې دا ډول الوتکې رانیسي. د وزارت د تیر کال په اپریل کې د 4 میلیون ډالرو دا ډول الوتکې اخیستې وې. دا PDSL PRS ډول لری کنټرولیدونکي الوتکې چې د ماشومانو لوبتکو ته ورته دي د ناروې پراکس ډاینامکس کمپنۍ جوړی کړی دي. برتانیایي پوځیان له دغو الوتکو څخه د څارنې لپاره کار اخلي او وایي چې د هغو په وسیله د دښمن موقعیت ورته څرګندې شي. په هر الوتکه کې کامره، جی پی ایس یا لارښود او د پیلوټي اوټومات سیستم نصب دی. د لویدیځو ځواکونو له لوري له بې پیلوټ الوتکو څخه استفاده د یوې څارونکې ډلې له اعتراض سره مخامخ شوه. که څه هم د بې پیلوټ الوتکو په حملو کې د ملکي تلفاتو د دقیق شمیر په اړه کره راپور نشته، خو د تحقیقاتي ژورنالیزم د ادارې له اټکل سره سم په پاکستان کې بې پیلوټ الوتکو 3315 تنه وشلي چې د هغو په منځ کې له 440 تر 841 پورې ملکیان دي.
اسمت ساروانو او نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼه لیکي په 2014 کال کې به امریکا خپل د نیمه نه زیات ځواکونه له افغانستان وباسي او دغه هیواد د امنیت زیاتې ذمہواری به افغان ځواکونو ته ورپغاړي شي. ورځپاڼې د امریکایي ولسمشر براک اوباما کانګرس ته کړې ورستۍ وینا هم راغستې چې ویلي دي له افغانستان سره به خپل مرستو ته دوام ورکړي. د نیویارک ټایمز لیکنې نور تفصیل د فرخنده وزیر نورو.
نیویارک ټایمز لیکي د ولسمشر باراک اوباما دا فیصله چې د 2014 کال تر پای پورې به د افغانستانه د نیمه نه زیات امریکایي ځواکونه وباسي کار کوي چې امریکا خپل سیاسي ګټو او پوځي ضرورتونو ته په کتو سره خپلې فیصلې په احتیاط عملي کول غواړي. د نه په ورځ د ولسمشر اوباما د کانګرس کډی غونډې ته په خپل کلنۍ وینا کې دا ویل چې د 2014 کال د فبروري په پای کې به د افغانستانه د 6000 امریکایي ځواکونو د نیمه نه زیات شمیره وستل کیږي. د نه په ورځ ولسمشر اوباما د کانګرس کډی غونډې ته په خپل کلنۍ وینا کې وویل چې د 2014 کال د فبروري په پای کې به د افغانستانه د 6000 امریکایي ځواکونو د نیمه نه زیات شمیره استل کیږي. اوباما په افغانستان کې پوځي کمانډرانو ته دا هم ویلي چې د ځواکونو په وټلو کې د راروان اکتوبر پورې د نرمۍ نه کار واخلي. په دغه میاشت کې د امریکا جنگي عملیات پای ته رسیږي. امریکایي چارواکي دا هم وایي د 2014 کال وروسته به په افغانستان کې د پاتشو امریکایي ځواکونو شمیره وخت په وخت کمیږي چې د 9000 نه کم او یا دغه لږ زیات عسكر به په افغانستان کې موجود وي. ولسمشر اوباما په خپل وینا کې دا هم ویل د 2014 کال وروسته به د امریکا دا کوشش وي د یو خپلواک افغانستان په جوړولو کې خپل هڅې جاري وساتي، خو د دوی د ژمنې نویت به بدل شي. ولسمشر اوباما ویل دوی د افغان حکومت سره د دوو مقصدونو په یوې لوازنامې خبرې کوي. لومړی د افغان ځواکونو روزنه او دوی ته وسلې ورکول سو دغه هیواد یو ځل بیا د وسوالو په کنټرول کې لانړ شي، او دویم د القاعده ترهګري ډلې خلاف کاروایان جاري ساتل. د 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو شمیره د هغې کمه ده چې په اړه پوځي چارواکو تمه لرله. د بروکن سیرنیز ادارې یو پوځي سیرنکار مایکل هینلن وایي په افغانستان کې د جنگي عسکرو شمیره د یخو میاشتو په نسبت په ګرمو میاشتو کې دوه چنده ده، او د راروانو اتو میاشتو لپاره په پوځي عملیاتو کې د عسکرو شمیره ډېره زیاته ده، چې دغه یوه ډېره ښه خبره ده او ډېرې ښې نتیجې به مخې ته راولي.
د پښتنو خزو لپاره د مشال اونیزه خبرونه
تاندې هیلې
دلته خوشاله مې خپه مې خپل وطن پسې ته خوشاله دې چې سکول مو سبب
چې موږ بالي اور زره دې موږ جوړ بیرته دې لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناشته يم ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دې
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سرا
تاندې هيله
اوریدونکو د افغانستان په خوست ولایت کې د قومونو د پیوستون شورا لخوا د لسګونو قومي مشرانو، دینی عالمانو او ځایي خلکو په ګډون د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو د ګډ کانفرنس په تایید غونډه جوړه شوه. د غونډې ګډونوالو د دواړو هیوادونو پر حکومتونو او دینی عالمانو غږ وکړ چې په سیمه کې د دایمي امنیت لپاره د سولې لپاره صادقانه هلې ځلې وکړي. پاړه نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
د افغانستان او پاکستان د دنیا عالمانو کانفرنس په تایید او ملاتړ نوموړي غونډه چې د قومونو د پیوستون شورا په نوښ د خوست د لسګونو قومي مشرانو، دنیا عالمانو او ځایي خلکو په ګډون جوړه شوې وه. ګډونوالو د افغانستان او پاکستان له حکومتونو وغوښتل چې په سیمه کې د دایمي امنیت د ټینګښت لپاره د خپلې هلې ځلې زیاتې او صادقانه کړي. د خوست ولایتي شورا رئیس سید کریم خان خاکسار د نوموړي غونډې د موخو په تړاو داسې وویل:
دا په څلورو موضوعاتو جوړه شوې وه چې یوه موضوع د قطر کې د سولې خبرې دي چې روانې دي، او بله خبره په افغانستان کې د علماو 2500 علما د پاکستان 2500 د افغانستان چې ګډه شورا کینی جوړیږي د دې نه ملاتړ وکړ کلای و. دا بخي مهم د می خپل چې د غونډه کې په دینه غاغ وکړي چې باید صدقناوي کړي، د دولت وسوال مخالفین بیا می غاغ پوکو او کا د مرکزی ادارا دولت بیا می غاغ پوکو چې باید صدقنه خبره وشي نه رب د افغانستان کې د بدبختۍ ته پای ټکی کیږي.
قومی مشر مدیر میرزمان صبرای وای زموږ ټولنه اسلامي ټولنه ده او پر هغه د دینی عالمانو اغیز ډیر دی. نو موړی وای چې افغانستان او پاکستان دواړه حکومتونه د پردیو له تاثیر ځانو نخلاص کړي نو په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره امکانات موجود دي.
د افغانستان ټولنه اسلامي ټولنه ده، نو په هر وخت کې د علماو رول که مثبت اخته وي هم کورر کې که منفي اخته وي چې کدی په اړتیا سره د خپل وطن سره د اسلام سره د خاورې سره د دواړو ملکونو علاقه لري او د پردیو د تسلط نه ځان خلاص کړي نو دې ته یووالی پکوته زموږ دا یقین ده چې د سولې امکانات موجود دي.
په خصوص کې سولې شورا مرستیال عزیز الله زلندوی کچېری د دواړو هیوادونو دنیا عالمان د پارلمان اسفازي او د سیاسي ګوندونو فعالین له یو بل سره کینی نو د متقابل باور امکان موجود دی.
کله چې د دوی علما زموږ علما سره ویني، کله چې زموږ د پارلمان غړي د دوی د پارلمان د غړي سره ویني، کله چې د سیاسي ګوندونو مشران د دوی د سیاسي ګوندونو مشران سره ویني، امکان لري یو متقابل اعتماد رامنځته شي. نو زموږ له نظره هم د علما او تاک پاکستان بیا د شدل تبه ټول سره راشي د مارش په میاشت کې دا یو ګټور اقدام دی او خدای دې وکړي چې مثبت پایله ولري.
د سیاسي چارو کارپوه امیر شاه کارګر د دواړو هیوادونو د علماو ګډه غونډه مهمه ګڼي او غوښتنه لري چې عالمان د نورو له فشارونو پرته د اسلام دین د احکامو په رڼا کې تصمیم ونیسي.
په ملي هڅ خو دړول کنفرانسونه خدي غیر وکړي چې علما د دواړو خو د فشار نه خلاص شي او مستقله یو دینی لار په مخ کې ونیسي او هغه دینی لار منجر شي په دې باندې چې افغانستان کې یو اشرف مند سلامان دراش.
د یادونه ورته د افغانستان او پاکستان د هیوادونو دینی عالمان په دې راضي شوي چې په راتلونکي میاشت کې به د دوی او د یوشمیر اسلامي هیوادونو د علماو په ګډون په کابل کې کانفرنس جوړیږي او په هغه کې به د افغانستان، پاکستان او نورو اسلامي هیوادونو پر امنیت بحث او خبرې اترې کیږي.
د مشال رادیو له اړخه تاسو د روښانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خبرونه روښانه مستقبل.
اوریدونکو ویل کیږي چې د سکولونو او کالجونو د زده کوونکو په تربیت کې د نصابي او غیر نصابي سرگرمیانو رول یو شان مهم دی. خو په دې ورستیو کې لیدل شوی چې ځینې عناصر د اسلامي مذهب یا اخلاقیاتو په نوم په تعلیمي ادارو کې د غیر نصابي سرگرمیانو مخالفت کوي. دا چې ولې کوي او دغه مخالفت څرنګه له منځه تللی شي په اړه اورو د فرخنده وزیر دا رپورټ.
په پیښور پوهنتون او د خیبر پښتونخوا په نورو تعلیمي ادارو کې د ځینی سیاسي جماعتونو سره تعلق لرونکي د زده کوونکو تنظیمونه یا هم نورې ډلې په غیر نصابي هلو ځلو بندیزونه لګوي چې پکې په تعلیمي ادارو کې بدنظمي هم مخې ته راځي. د پیښور یونیورسيټي وایس چانسلر ډاکټر قبله ایاز وایي په زده کوونکو کې داسې عناصر شته چې د یو شمېر غیر نصابي سرگرمیو مخالفت کوي او دوی تر ډېره حده پورې کوشش کوي چې مثبت فکر پر مخ بوزي.
علم چې کوم دی دا صرف د کلاس روم حد پورې محدود نه وي، بلکې علم چې کوم دی دا ضروری دی چې نصابی سرگرمې ته هم ډېر اهمیت ورکړ شي. نو په خیبر پختونخوا کې او زمونږ په پوهنتون کې خو مونږه دې سرگرمو ته ډېره وده ورکړې ده، خو ځنه خلک د دې مخالفت هم کوي. د هغې وجه دا ده چې کله کله زمونږ د ځوان کول چې کوم دی دوی دا سرگرمې په داسې انداز وکړي چې هغه زمونږ د کلتوري ثقافتي او د مذهبي اقدارو سره هم آهنګ نه وي. نو زما تجویز بدای چې کوم د دې محتممین او منتظمین دي د دې قسم سرگرمو هغوی دا کوشش وکړي چې دا په داسې انداز وشي چې په دې کې زمونږ چې کوم ثقافتي او کلتوري اقدار دي او روایات دي هغوی پاملرنه وشي.
په 2010 کال کې د پېښور په انجینرینګ پوهنتون کې د فاینل ایئر یو زده کوونکی عدنان خان د یو مذهبي سیاسي ګوند زده کوونکو د تنظیم لخوا په ګیټار غږولو سره د نورو ملګرو وبهل شو، چې وروستو عدنان خان په لیجیټینګ روختون کې سا ورکړه. د هغه د وژنې وروستو د زده کوونکو د مظاهرو له وجې پېښور پوهنتون د څو ورځو لپاره بند هم و. یونس خان چې په کراچۍ او پېښور پوهنتونونو کې د زده کوونکو د غیر نصابي سرگرمو د جوړولو یو فعال غړی پاتې شوی، وایي د ځینې مذهبي ګوندونو د زده کوونکو تنظیمونه په تعلیمي ادارو کې د خپلې خوښي کارونه په نورو تپل غواړي.
مخالفت کوي او ډزې مزې مو کوي او هغه پروګرام مونږ ته خرابوي. دغه شان په نور چې کوم سیکولر مایند والا چې کوم دغه دي تنظیمونه دي د سټوډنټ وینګ والا، نو هغه چې کوم پروګرامونه کوي نو دی بیا په هغه کې چې دی نو مکیو مذهبي جنونی خپل کردار ادا کوي او هغه پروګرامونه ټول دي تس نس کې راځي، اسپیشلی په خور کې داسې او په کراچۍ کې داسې.
په پاکستان او بیا په خاصه توګه د پښتنو په سیمو کې د نوي کال د زده کوونکو د هرکلی ویلکم یا د رخصتېدو فیرویل په پروګرامونو کې په موسیقۍ او یا هم د هلکانو او نجونو په ګډو پروګرامونو اختلافات او جګړې مخې ته راځي. لیکوال فصیح زکا وایي تر څو چې خلکو په خپله تندره او فکر ته په نه کې ځواب نه وي ورکړی، تر هغې به د مذهب په نوم په ټولنه داسې بندیزونه دوام لري.
مسله دا ده چې یو خو ستاسو اکسټریمیست سوچ دی، دویم چې څو پرې عام خلک داسې طریقې سره نشي ویلی چې اکسټریمیست بیهیویئر غلط دی. خلک اکثر وایي چې دا اکسټریمیست یا طالبان دي غلط لارې باندې تللي دي، دوی ټکې ویشي. څو پرې خلک دا نشي ویلی چې د دې حرکتونه بالکل غلط دي، د دې ایکسکیوز یا نور وجه کېدی نه شي.
ډاکټر کبلایاس په خپلو خبرو کې دا هم ویل، باید دوی ټول په تعلیمي ادارو او ټولنه کې د خپلو ښو اقدارو او کلتوري هلو ځلو د پرمختګ لپاره کار وکړي او یو مثبت فکر پر مخ بوزي.
مشال ریډیو تاسو د سیمې او نړۍ له حالاتو خبروي.
کوم دې ته جذب پاتار هر څه شوې
مونږ ډېر ارزي دا ډېر سخت را باندې تیر یا هر څه کې
یو څه په کله مسلسل تعلیمي ادارې باندې
څو پر چې تاسو یې ما شکر کړم دا دې
افغانان څو باندې به شک چې په ټول افغانستان کې
دا بل اداري غلطه را دي د شګر دي مکمل خاطر
خود مشال تر رانا لاندی بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څه کوي.
موجوده حکومت او د مشرط حکومت کې ډېر فرق دا اولنې ځنګوي په پاکستان کې واحدي کې دي تړونه کې دي نو هغه په تقریبا شکل دي عربي کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدران
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس کې
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنځشنبه پر ورځ د ماسپښین
اوریدونکو د پاکستان د قبایلی سیمو د پرمختیا لپاره جوړه حکومتي داروایی د باجوړ جنسای په راغګانو سیمه کې د یو بارانی بند پر جوړولو بکار روان میاشت پیل کړي چې تر راتلونکي کال تر دسمبر میاشتې پورې به سرته ورسوي. ویل شوی چې دغه ډیم به د سیمې درې نیم زره ایکړه ځمکه خړوبوي او یو شمېر خلکو ته به پکې روزګار ترلاسه شي. په دغه اړه نور د سیمینا د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورت کې
په باجوړ ایجنسی کې د فاټا ډیولپمنټ اتارټي یعنی اف ډی ای لړخه د درې نیم زره ایکړه ځمکې خړوبولو لپاره باراني بند جوړونې منصوبه به په روانه میاشت کې پیل شي. د اف ډی ای لړخه دا ډیم به د باجوړ ایجنسی په راغګانو سیمه کې جوړول شي. د راغګانو سیمې اوسیدونکو شفیق الرحمن چې په ناوګي ډیګری کالج کې لیکچرر هم دی وی ویل هغوی به د دې ډیم نه یوازې د کروندې ګټې اوچتې کړي، بلکې د هغوی د سیمې ځوانان به پکې هم مزدوریانی وکړي.
موږ د حکومت ته هر کله کو چې غوړا چې موږ په لاګه کې دا خو یو ډیم دی. نور زین کوم داسې اپورتونټیز چې موږ د دېمو اساس کې چې کوم درنا امید پیدا شوه دی هغه علاقې زمکه چې چا وی نو خلکو ته د ډړې په حساب سره د کانال په حساب سره پیمنٹ کړی دی نو موږ امید لرو چې حکومت د فجر اجل کار شروع.
خلیل الرحمن د شانرې کلی راغان اوسیدونکي دی او وای هغه د باران په انتظار وی او زمکه کوي خو کبن جوړ شو نو بیا به داستونځه هواره شي.
موږ ډیر د اوبو غټ ضرورت او بریزي باندې چې چرته وبنین ولته باندې یا ته خلک مخړی یا وطن مخړی ونی ګوټی نه نو ان شاء الله د دې ډیر غټه سي دي.
عبد الغفار خان د سلارځي اوسیدونکي دی او وی ویل دا هغه په سیمه کې یو بل بند هم جوړ شوی و نو هغه ترې څه فائدہ اوچتا کړی دا
کله به جون جولای شروع شو نو موږ زنانو باندې لل نو براولې نو دا غړي موږ ته څه فائدہ دا چې موږ کویا نه لکه مطلب د وونه ډک شو موږ دې باندې خوشاله یو دا لري غړي هم دې دا چې دې کم د باټوار اسرو نو یا دا کوم درې چې دا هغه په تل ترازی دلته بس تور کیږي او دې سم د دې نه چې کوم لاندې مکی دي لکه شان راي شو کمر راګو مکی شو دي یا دې سر پرسه مکی کوي دا موږ هم درخې دي شي
دې باندې که با سمره تنان په مزدوري ولګي او د فستونو پیداوار به سمره زیات شي. دا پختنه مو د اف ڈی اے د جنرل منیجر تسنیم ګوڼلانا وکړل.
سیلاب بچاو لپاره د بندرانه کې وګور سٹور کول دي زموږ لپاره او د دې تقریبا 2000 او 500 اکر زمکه په دې سره باندې د صبر 2014 کې دوی راکې یو سل او شل پرسنټ به زیات شي د اگزیسټینګ د دوار څخه چې غیر ونربل خلک چې کېږي دې ته په سطر کې څنګه کوم روزګار ملاويږي.
د تسنیم ګوڼلانا په وینا د دې بند جوړښت ورستو به نه یوازې جوړ ته ګټه ملاو شي بلکې 400 یا نور هغه سیمې چې د سیلاونو پرخ پرتی دي هم باید د سیلابي افتونو نه بچ شي.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خګور دونکو زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي. اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې اول په پیښور او بیا د صوبې په نورو برخو کې د خپلو هنرونو د زده کړې مرکزونه جوړ کړي. دا چې د حکومت دغه اقدام ته د کلتوري چارو پوهان او سندرغاړي څنګه ګوري په اړه اورو ما هارون بچا جوړ کړي دا رپورت. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د موسیقۍ او نورو خپلو هنرونو د زده کړې او پرمختګ لپاره ځانګړي مرکزونه یا اکیډمیانې جوړوي. د صوبې د کلچرل ډایریکټریټ مشر پرویز سبتخیل مشال ریډیو ته وویل چې د پیښور اکیډمۍ پر ودانۍ کار روان دی او په راتلونکو سو میاشتو کې به فعال شي.
د دې نوم دی جبران دی کلچرل اکیډمۍ. کلچرل اکیډمۍ کې به میوزیک په کې یو کمپوننت وي. فلحال دا کنسټرکشن سټیج کې دا خلوص په میاشتې کې به موږ چې دا فنکشنل شي دا موږ هند مو شي چې زموږ خپل پایدار دې پر موږ یو ایډیټ سکیم منظور کړو چې د دې څومره اکوپمنټ دې څومره انسټرومنټ دې د دې په څیر دا ولې تر ټیچر د منتري ان ریډیو لپاره او کوم سټوډنټ چې چې په موږ مدلې چې ډیلی او پک اینډ ډراپ یا مدلې چې مینیمم 2 سال دا په منتري ان ریډیو ته ورکو دا کورسز سی دی دا ډراپ ټیم کې دي شي دا میاشم کې دي شي دا دوه میاشتې کې دي شي دې دا مدلې کې برستو وزتیږي.
د پښتونخوا په حکومت کې د کلچرل ډایریکټریټ مشر پرویز سبتخیل زیاته کړه چې د پیښور په اکیډمۍ کې به هنرمندانو ته د موسیقۍ ریکارډولو اسانتیاوې هم په لاس ورکړي.
کوم هنرمندان دي دغه لپاره د ریکارډینګ فیسیلیټیز وغیرہ چې هغه موږ نامي نه کار کوي باندې چې کوم سمن کې سان دي هیتا او کوم د سان چې کمزوري دي نو دې ته فیسیلیټی موږ فری اف کاسټ ورکړو. د سنگینګ کوالیس سره په فرض کا رباب شو طبل شو هارمونیم شو نو سوي چې دي نو دې په پراپر کلاسیک کې موږ ته دا په نظر راشي چې دې مخکې تلو سکوپ شته دي نو دا موږ به دې یو ډیګري اوارډینګ انسټیټیوشن په کوم والو چې په هغه کې
د پیښور په اسلامي کالج کې د پښتو ژبې استاد او پیژندل شوی شاعر او لیکوال اباسین یوسفزی خوشبینه دی چې وایي د اکیډمۍ له جوړېدو سره به د سیمې د خلکو د موسیقۍ زده کولو لپاره د یو ځانګړي حکومتي ځای لرلو د دوی د اوږدې مودې ارمان پوره شي.
کاغه موسیقی دا کاغه شاعری دا کا مصوری دا او کداغی نه علاوه آرتیزن دی خطر کان دی خموچی دی خنای دی دیو ټول ته د پروموشن او د خپل کار ته زولو موقع په لاس ورکولی امارت د نشترحال شاته باقاعده روان دی. هغې کې د ټولو هنرونو دپاره خپلې خپلې ګیلرۍ دي او د زده کړې کوټې دي. نو په هغې کې د موسیقۍ دپاره بل یو شاندار ځای دی چې دغه جوړ شي نو انشاءالله دغه مسله به الله حل.
هم په پېښور کې نومیالی سندرغاړی ګلزار عالم د موسیقۍ د زده کړې لپاره د اکیډمۍ جوړولو د حکومتي اقدام ستاینه کوي او وایي چې باید تکړه او استعداد لرونکي هنرمندان پکې په کار وګمارل شي.
رباب کے سوکھ کی زکی سوکھ سکھ نے ہارمونیم زکی سوکھ تبلائی زکی مختلف سکم استادان دی اگوی بہ نوکران کی دام میں اخا خبر ادا جزا سن سخل و خوبا پکی ابو تو پکی نوکر ہے ملوش سندر ولو یا سنگنگ خبر ادا نو اگے تو پارا ہوم پکار دادے سی او دس سڑے سی آگا بس لگے تو سڑے بھی او خو ہنر مندی او اگے سکم نے نو سندر والو تا بنیادی سکم تعلیم دے دو موسیقی په مزه مزه خي او اکثر خلک د سيدي زمونږه چې د لولینه په دوه وی کنه نو دا په خلکو باندې به ډیپند کیږي چې دا سازمان او ټول چې دا دمر آسان کار نه دی. یو خبره ده د سيناري زلي روان دي او دا زرد زرد سم کې دي چې دا شو کی
د خیبر پښتونخوا د کلچرل ډایریکټریټ د مشر پرویز سبتخیل په وینا کې د موسیقي د زده کړې د مرکز چلولو لومړنۍ تجربه کامیاب شوه نو به کولای شي چې د اکیډمیانو د غلړۍ د صوبې نورو برخو ته هم وغځوي.
سروے
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیارتا یو ډاله
د تیخو ګلابا یت سر سے ګلابا
د غلړې به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري اوس په پکې د همت ناکو جنکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواہش دا دے چی ما لگ دیر سم زکڑا کڑی دا آغا زال تکی پلو فلگو سر آغا شرک کر
سروی تاسو دا نحی پروز دا مازیگر پا سلور نیمی بجے او دا خالی پا ورز دا ماس پخین پا درینی می بجے او ری دل محی روے.